یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی همکاري میر احمد سپای کوي. د دې خپرونې موضوعات: خلیلزاد په کابل کې سلا مشورې پای ته رسولي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له غنی او عبدالله سره د استانبول پر تیاریو بحث کړی. له صنعتي انقلاب را وروسته د افغانستان د تودوخې درجه د نورې نړۍ پرتله یو څه زیاته لوړه شوې. په کندز کې خلک نیول شویو مجرمانو ته سزا غواړي.
مخکې همداسې ډېر کسان نیول شوي، خو بدبختانه هر طریقه چې شوي دوی خوش شوي دي. خواسم دا ده چې دوی باندې باید قانون پلی شي.
او ایران د ناتانس په اټومي بټۍ کې د برېښنا ستونزه اټومي تروریزم بللی. لهر سمخ کې خبرونه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد کابل ته څلور ورځنی سفر بشپړ کړی. امریکا وایي افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو ته ژمنه ده. او د ایران د ناتانس په بټۍ کې د پرچاوي چاره د اسرائیل هڅه بلل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنګټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان یې د استانبول کنفرانس په اړه لري. هغه کنفرانس چې تمه ده عادلانه او تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. تر اوسه د دغه کنفرانس کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان چارواکو ویلي تمه ده د همدې روانې اونۍ په وروستیو کې جوړ شي. بل لور ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د همدې کنفرانس پر چمتووالي خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن سهار په څو ټویټونو کې ویلي چې دیبورا لاینز له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سید سعادت منصور نادری سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا د پخوانی ادارې او طالبانو د تیر کال د هوکړې لمخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی وو. خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلی د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلې دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. ټاکنو کمیسیون وایي چې دا ژمنه په افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری ورته کړې ده. معلومه نه ده چې ټاکنو کمیسیون کې اوس د غږمارنې په څه هدف کېږي، خو د نړیوالو لخوا په یوې نوې طرحه کې د افغانستان لپاره د انتقالي ادارې وړاندیز شوی دی. دغه طرحه کې راغلی چې همدا انتقالي اداره په ولسمشریزو ټاکنو ته زمینه برابروي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو ناتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پیښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان رئیس علي اکبر صالحي پرون یک شنبه په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا پرچاوي د اټومي تروریزم عمل وباله او له نړیوالې ټولنې د دې ګواښ پر خلاف د درېدو غوښتنه وکړه. صالحی ونه ویل چې د ګډوډولو په دې پیښه کې ښایي د چا لاس وي یا د پیښې علت څه وو، خو زیات کړه چې ایران دا حق لري چې د دغه سي عاملانو پر خلاف اقدام وکړي. د اسرائیل د کان په نوم یوې رادیو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې د ایران د ناتانز اټومي تاسیساتو پر خلاف دغه سایبری یا انټرنیټي حمله د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد کړې ده. د برېښنا پرچاوي پرون یک شنبه په داسې حال کې پیښه شوه چې ایران تیره شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنترفیژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو چارې چټکوي. او انګلستان سر له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې په انګلستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر کم شوی او اکثریت په خومره کسانو د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین لومړی ستن لګولې ده. سر له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي خو چې په یو استوګنځای کې ووسی او پخلای پخپله وکړي. جیمونه د لامبو حوزونه، کتابتونونه او ژوبڼونه به هم بیرته پرانستل شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د ازادۍ پر لور یو مهم ګام بللی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې بیا هم احتیاط او مسؤلانه چلند وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو لړۍ پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د حکومت له مشرانو، سیاسيونو او نورو فعالانو سره له څلور ورځنیو لیدنو کتنو وروسته افغانستان ولاړ. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی خلیلزاد کوم ځای ته تللی دی. کابل ته د خلیلزاد د سفر اصلي موخه د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې اترې وې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پانه کې ویلي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری موندلی دی. لبلې خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز لولس مشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره کتلي او د استانبول د غونډې لپاره د یو ګډ لیدلوري د جوړېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د لیدنې وروسته نن له افغانستان ولاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد په تیرو څلور ورځو کې د استانبول غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاسيونو، د ښځو د حقونو ملاتړو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړي. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي هغه په دې لیدونو کې ټینګار کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو او لږکیو حضور د افغانستان د بحران د پای لپاره اړین دی. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو غټ لیدلوری هم موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهور رئیس غنی لومړي مرستیال امر الله صالح وویل د خلیلزاد سره په لیدونو کې دوی ته د استانبول د غونډې په اجنډا بحثونه وکړل چې مهم ټکی یې اوربان او د افغانستان راتلونکی نظام دی. د افغانستان حکومت منلی چې د استانبول غونډه به روانه ونی وشي، خو ځینې سرچینو د دې غونډې کره نیټه د اپریل میاشتې 14 ښودلې ده. د دې غونډې د چمتووالي او تر پای یوې پایلې ته د رسیدو په برخه کې د ملګرو ملتونو اغیز هم جوت دی. د همدې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم له افغان چارواکو سره خپلې لیدنې زیاتې کړي. تازه هغې نن له جمهور رئیس غني او د ملي مصالحې له عالي شورا د رئیس عبدالله سره کتلي دي. یوناما د دې لیدونو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدونو کې د استانبول پر راتلونکي غونډې بحث او خبرې شوې. سرچینه زیاتوي جمهور رئیس غني سره په لیدنه کې دواړو لوریو یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو، د تاوتریخوالي په کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو ته پراخ ګډون په اړه خبرې کړي. کوارته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د برلاینز او عبدالله د استانبول غونډې لپاره یو واحد د دورې ته رسیدو لپاره د هڅ پر ګړندي کېدو ټینګار کړی دی. دې لیدنه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د استانبول غونډې ته په وړاندې کېدونکې طرحې هم خبرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات وایي سولې هغه بهیر به بریالی وي چې د افغانانو په مشرۍ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ان بی سی نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی غواړي دا جګړه پای ته ورسوي او خپل پوځ خپل هیواد ته ستون کړي. هغه ویلي
زه فکر کوم چې په افغانستان کې هیڅوک که هغه طالبان حکومت او خلک وي دا وغواړي چې افغانستان د بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي، ځکه 40 کاله کېږي چې په دې هیواد کې جګړه روانه ده. که طالبان مشروعیت او نړیوال ملاتړ غواړي او یا د نوي حکومت برخه جوړېږي، امکان لري چې ملاتړ یې وسي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته او مثبت لور ته د افغانستان په وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن همدا ډول روانه وي بروکسل ته ځي څو د ناټو سازمان لګړیو هیوادونو سره د افغانستان د سولې اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. هغه سره په دې سفر کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین هم ملګری وي چېرته چې په هغه په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو وسلو د پاتې کېدو بحثونه مطرح کړي. هغه موضوع چې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ
او موردل چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې په اړه سلام مشورې پای ته رسولي. خو دا سلام مشورې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د برالاینز او افغان چارواکو ترمنځ نن بیا هم روانې وي. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 بحث کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي په دې اړه د کارپوهانو بحثونه اوري چې کابل ته د خلیلزاد دا ځل سفر څومره او ولې مهم و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې له صنعتي انقلاب پر وروسته موده کې په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتیګراد لوړه شوې ده. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د سنجش د آسیا په جنوب کې د ځمکې د تودېدو له مخې شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. د دې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته ویل دا اندازه د نورې نړۍ پرتله یو څه لوړه ده، ځکه د ځمکې د تودوخې درجه له صنعتي انقلاب وروسته په نورو هیوادونو کې 1.5 درجې لوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانۍ ګازونو د خپرېدو له امله خبرداری ورکوي. د دغه ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې دغه غاز له 1990 کال نه تر 2010 کال پورې 1.3 سلنه ډېر خپور شوی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یک شنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د 2010 کال په پرتله ګلخانۍ ګازونه 1.2 ډېر خپاره شي.
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو. دغه راپور کولای شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانۍ ګازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي. سره له دې افغانستان د ګلخانۍ ګازونو په خپرېدو کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی 0.01 دی، خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډېر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندېښنې لامل ده.
د ښاغلي امین په خبره که څه هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی، خو د افغانستان درجه په وروستیو 2.8 کلونو کې، یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته، د سانتیګریډ په حساب 1.8 درجه لوړه شوې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې له مخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل 10.6 راټیټ کړي. له بلې خوا د چاپیریال ساتنې پوه عبدالولي مدقیق په افغانستان کې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي.
گزارش سه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خبر کړی د هغه ګازو په تولید او انتشار کې زیاتوالی خي سیغه په نړیواله کچه د اقلیم د تغییر سبب ګرځي، چې په پایله کې هغه وادونه لکه افغانستان تغییر د اقلیم د تغییر له منفي اغیزو نه ډیر زیات اغیزمن کیږي.
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر سار لاندې بیلابیلو بنسټونو، وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم اقتصادي خبرونه
د هرات د اسلام قلعه او تورغوندی لارې یو ځل بیا پرانستل شوې. د افغانستان مالیه وزارت وایي پرون د دې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معین عالم شاه ابراهیمی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هرات ته سفر کړی و. د دې وزارت ویان محمد رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د سفر موخه د هغو ملي سوداګرو د ستونزو حل و چې اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې له امله زیانمن شوي او د اعتراض په موخه یې د هرات تورغوندی او هرات اسلام قلعه لارې تړلې وې. د ښاغلي تابع په خبره یاد پلاوی له خصوصي سکتور او ملي سوداګرو سره له نږدې خبرې کړې او هوکړه یې کړې چې د قانون پر بنسټ به یې ستونزې حل شي. د نوموړي په خبره دواړو ګمرکونو ته د لیږ د رالیږ لارې پرانستل شوي او عادي حالت ته ګرځېدلي دي. اسلام قلعه ګمرک کې د 1999 کال د دلوي په 25مه له اور لګېدنې وروسته سوداګرو د دواړو ګمرکونو لارې وتړلې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د زیان تاوان یې ورکړي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي که ډاډ ترلاسه شي چې مرکزي سیلو خپل ورځني لګښتونه پوره کولی شي دا سیلو به بیا ځلي خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره مرکزي سیلو د دې ځای د بیا رغونې او فعالولو طرحه چمتو کړې او ډېر ژر به یې له یاد وزارت سره شریکه کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د مرکزي سیلو د ستراتیژیکي زیرمې ظرفیت له بل هر ګودام او سیلو څخه ډیر دی خو د یادې سیلو بیا رغونه ډیرې پانګونې ته اړتیا لري. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په یو شمیر نورو طرحو هم کار کوي ترڅو نورو ولایتونو کې هم سیلوګانې او ستراتیژیکي زیرمې جوړې کړي. د مرکزي سیلو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په یادې سیلو کې 2000 میټریک ټنه غنم ساتل کیږي خو دا سیلو د 15000 میټریک ټنه غنمو د ځای ولو ظرفیت لري. اوس مهال مرکزی سیلو هر ورځ له 1000 تر 1500 میټریک ټنو د سبو سوړه تولیدوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ شپېته پله، یو یورو یو نوي افغانۍ اویا پله، یو انګلیسي پاوند یو 34 افغانۍ و پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1000 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله اوری ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتانس کې د برېښنا پرچوي د اسرایلو لخوا د سبوتاژ یوه مشکوکه هڅه بلل شوې. ایران د تیرې شنبه په ورځ په دې اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنترفیوژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو یا غني کولو چاره چټکوي. د برېښنا دا پرچوي پرون یکشنبه پیښه شوه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ملالۍ بشیر دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. ملالۍ جانې،
مننه. تکل صاحب، لکه تاسو چې وویل ایرانی چارواکو ویلي دي چې په اټومي مرکز نتانس کې پرون برق قطع سو او دوی به د دې پیښې غچ واخلي. دوی پر اسرائیل شک لري چې په دې پیښه کې لاس لري. دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکو هڅو ته زیان اړولی سي. د دې هیواد اټومي انرژي ادارې رئیس علي اکبر صالحي پرون د برق قطع کېدل اټومي تروریزم وباله او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د دې تهدید پر وړاندې دی ودرېږي. علي اکبر صالحی دا ونه ویل چې دغه مشکوک زیان په مشخصه توګه څنګه رامنځته سوی دی، خو زیاته یې کړه چې ایران د ورانکارو پر ضد ګامونه اخلي او خپل حق دا خپل حق بولي. په عین حال کې د اسرائیلو کان پبلیک رادیو د استخباراتي سرچینو لخلې ویلي دي چې د دې سایبري برید تر شا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد لاس دی. خو امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د امریکایي او اسرائیلي استخباراتي چارواکو له قوله په پور کې د دې هم پیښه تر شا د اسرائیلو د لاس لرلو په تفصیل کې ویلي چې یو لوی چاودنې تر ځکه لاندې د یورانیم غني کولو بټیو یا سنترفیوژونو ته د برق رسېدو نظام لمنځه وړی دی. تر دې یو ورځ مخکې ایران ویلي و چې په چټکۍ سره یې د یورانیم غني کول پیل کړی دی. د استخباراتي چارواکو په وینا نتنز اټومي مرکز ته د برق قطع کېدو د ایران د یورانیم غني کولو کار نه همیاشتې شاته کړی دی. اسرائیل په عمومي توګه د بټیو د ډول عملیاتو چې پټوي په اړه یې څه نه وایي، که څه هم د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تکراري توګه ایران د اسرائیل پر وړاندې یو لوی تهدید بللی دی. دا پیښه په داسې حال کې سوې چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل پټه جګړه مخ پر ډېرېدو ده او په سوریه کې د ایران په ملاتړ یو ځواکونو هوایي حملې زیاتې کړي دي. د یادولو وړ ده تکلسر چې روانه میاشت په یمن کې د ایران د سپاهي پاسداران پر یوه بیړۍ د حملې شک هم پر اسرائیل کېږي. د نتن پیښه داسې مهال رامنځته شوې ده چې په اتریش کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ژغورلو هڅې روانې دي. دا موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه او وروسته امریکا له دې موافقې څخه ووت.
ډېره زیاته مننه ملالۍ جانې. قدرمنو اوریدونکو، د ایران د ناتانز اټومي تاسیساتو کې د پرونی پرچاوي پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. ویل کېږي چې دا پیښه ښایي د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا هڅې زیانمنې کړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث پروګرام لرو. د دې خبرونه د اوریدو لپاره د دې ساعت تر پای را سره اوسې. خدا شیبه د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
د کابل چاپ په نننیو غنو کې په بیلابیلو موضوعاتو بحث او تبصری شوې دي. هشت صوب ورسپانې سرمقالې کې د دولت د سولې طرح مسودې باندې بحث شوی دی. سرمقالی کې راغلی د افغان دولت د سولې طرح چې د افغانستان د سولې هوکړلیک په نوم په سلور برخو کې چمتو شوی او نن به د ملي مصالحې د عالی شورا د یادې طرح د منلو یا رد پاړه پریکړه کوي. د ملي مصالحې عالی شورا د طرحو د توحید ځانګړي کمیټې تیره ورځ د دولت د سولې طرح وروستۍ کړه. د دې طرحې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول چې د خلکو په حقونو ټینګار کوي راغلي دي. د طرحې دویمه برخه د سیاسي نقشې په نوم نومول شوی چې د سولې انتقالي یا لیږدیز دولت او د سولې حکومت جوړېدو باندې پرې بحث شوی دی. د طرحې دریمه برخه نظام او څلورمه د جګړې پای یا اوربند ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې زیاته شوې یا د طرحه به د استانبول راتلونکي ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې شي، خو همدا طرحه د ګلبدین حکمتیار، د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د کریم خلیلی په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو له مخالفت سره هم مخ ده. مسیر ورسپانې سرمقاله کې د جمهوریت په ملاتړ وروستیو ناستو باندې نیوکې شوې دي. په سرمقالی کې راغلی د دوی معلومات ښیي چې دا غونډې د حکومت په مالی ملاتړ شوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پیسې کوم بنسټ لخوا ورکول کیږي. د سرمقالی لیکوال لیکلي له بده مرغه حکومتي چارواکي په داسې حال کې نمایشي کارونه کوي او دولتي بودیجه پرې لګوي چې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په حکومت کې فساد خولې لګوي. د ارګ په شاوخوا کې سړکونه کنده او کپر دي. د کابل ښار په دولتي ښوونځیو کې د زرګونو ښوونکو کمی ده او سلګونه زره شاګردان بې ښوونکو دي. د لیکوال په باور حکومتي چارواکو ته پکار ده چې نور د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندل پرېږدي. جمهوریت د خلکو نظام دی. که یې خلک غواړي نو خپله به ترې دفاع وکړي او په دې اړه د حکومت هڅو او پیسو ته اړتیا نشته. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله کې بیا د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې اور بند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټاکل شوی روانه اپریل میاشت کې د افغان سولې په حقله په ترکیه کې یو کانفرانس جوړ شي، نو د جګړې ټولې خواوې باید د روان تاوتریخوالي د پای پر سر هوکړې ته ورسیږي. سرمقالې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وروستۍ اعلامیې ته په اشارې لیکلي. یاد کمیسیون هم په هیواد کې د روان تاوتریخوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو په وروستیو نښتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښتي ده. په سرمقاله کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په حواله راغلي چې دواړه لوري همداراز د ملکي تلفاتو په اړه د سیړنو په برخه کې هم همکاري نه کوي او هڅه کوي د دې ډول پیښو پړه پر یو بل واچوي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د کندز اوسیدونکو غوښتنه کوي چې چارواکي دي پر نیول شویو مجرمانو قانون عملی کړي. دوی وایي که مجرمان له قانون سره سم سزا وویني نو په کندز ښار او ټول ولایت کې به د جرمونو کچه کمه شي. د کندز چارواکو ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې له 500 زیات مجرمان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې سپارلي دي.
د کندز امنیتي چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې 1509 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د انسان تښتونو، هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د نورو جنایي جرمونو شاهد دی او دې مسلې د خلکو اندېښنې ډېرې کړي دي. د کندز اوسیدونکي د پولیسو د دې اقدام هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې پر نیول شوو مجرمانو باید قانون عملي شي چې بیا ځلې پر جرمونو لاس پورې نه کړي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي 40 کلن رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوشحالۍ ځای ده چې زمونږ دولت فعال شوی دی تر څو دغه کسان ونیسي. خو خواستم دا ده چې او دوی ته نور اجازه ورنه کړي چې په ښار کې بې نظمي راوړي.
خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې پر مجرمانو قانون نه عملي کیږي. د دوی په وینا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اداري فساد موجودیت، له جنایتکارو ډلو د سیاسي ګوندونو او څیرو ملاتړ، او په کلیوالو سیمو کې د دولت نه حاکمیت هغه لاملونه دي چې پر مجرمانو باندې د قانون عملي کیدل ناشونی کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن نقیب الله احمدزی په دې اړه وویل:
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دغه خلک اوس چې نیول شوي دي باید قانوني او عدلي مراجع سي. د هغوی دخوانه باید دوی ته هغه سزا شدې مجازات سي، او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت واسطې په مقابل کې بیرته خوشې نه سي، ترڅو بیا دغه اندېښنې د ښاریانو تر منځ سي دا بیا را تازه نه سي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 25 کلن عبدالرحمن اکمل بیا وایي: په ځینو مواردو کې پرته له محاکمې د پیسو په بدل کې مجرمان خوشی کیږي.
دا خو هغه مجرمان دي چې راټولیږي، پیسې ته اخیستل کیږي، پرته خوشی کیږي. ته صاحب پیسې وخت له خوشی کده خو جزا نه ده. نن دی یو لکه وخیستل خوشی ده، سبا 3 نفر وزنی، 3 لکه به درته تیارې کړي، 3 او 3 لکه ته خلک در کی. نو امنیت راوستل لپاره رشوت اخیستل دا امنیت نه سره وسته.
خو د کندز د امنیت قومندانې وایاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په جنایي جرمونو تورن نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي او د قانون له مخې به ورسره چلند کیږي.
سال 1399 تا تاریخ 12/1469 تن مظنونی
مدار تیر کال پیل نه تر د روان کال د حمل میشتي 12 پوری د کندوز ولایت په کچا د امنیتی تړون د پلي کولو لمخه د پولیسو لخوا 1509 تنه مجرمان او په بیلابیلو جرمونو تورن کسان نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو دوسی د پولیسو د لومړنۍ څیړنو وروسته عدلی او قضایی ارګانونو ته سپارل شوی دی.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان هغه ولایت دی چې د جګړو او نامنوې سربیره د دې ولایت اوسیدونکو د انسان تښتونو، جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د وسلوالو غلاو د پیښو له زیاتوالي هم ځوریږي.
ستاسو له پیغامونو
دغه حکومت چندانې داسې فاسده غوندې دی. په یو تذکیرې برقي اخیستو کې 3 میاشتې 4 میاشتې تېرېږي. دغه ته وایي مونږ هیله خدای ته ده او تاسو ته ده. دغه ورته زرو وایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و دغې ته، بیا چې ور یې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم، مالې زروجه کې ځم عمرې ته. تشکیره چنی بیخی عریضه امضا کوي، امر نه را کوي. نو دغه تاسو مې ویلې ولادي چا د لاس گریوان چیرې کو. والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله وار زولرو دا څه سخت وشکالي لکه څه ښکار څه ده موږ ته دا څنګه ښکار زمانه په یاد کیږي. موزه هله ورزولر چې د مالدارانو سره کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټول خلاصي چې په دې سس کار وکړي کې موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ په هله کو چې موږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي.
ورته حکومت ورپرو چاوا خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر اوبه راکوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو له پی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره وو. 12:30 شوې. د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروئ. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړی چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلی دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوی دغه پیښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. او انګلستان سر له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. سر له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي، خو چې په یو استوګنځای کې ووسی او پخلای په خپله وکړي.
ازادي راډیو اوري چې د FM پسل اشاریه 15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې خبريږي. 15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
څه کوي نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سول لپاره جوړیدونکې غونډې ته لونه کمې ورځې پاتې دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د شنبې په ورځ کابل ته راغی او له رارسیدو سره سمې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر او نورو غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد دا ځل راتګ څومره مهم او بارزښت دی او افغان مشرانو سره به د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي؟ د دې اونۍ 15 دقیقې بحث پرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړي. د ټلیفون په کرخه په دې بحث کې را سره ملمانه دي د افغانستان د سولې بدلون بنسټ د دارالانشا مشر سردار محمد همدرد او د ولسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون. درنو ملمنو ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، لومړی به له تاسې پیل کو. تاسې راته ووایئ چې دا ځل د خلیلزاد راتګ کابل ته په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته که وشي په دغه نیټه چې 14 اپریل یې ټاکلې ده، څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د می میاشت را روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د می په اوایلو کې افغانستان ترکی، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده، د بلې خوا څخه طالبان یو رنګ د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووزي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نیو ملسیزې بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطعي زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي، او هم ملت د مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا سره طالبان د قطر او موضوع ته روښانه غواړم د ترکیه او مجلس اماده کی درو سره د ښکار کړي او وی وسم ځا په شک کې بولی او داسي اوازې دي او شایعات دي چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس دروژې بعد ته واړی نو پام کې اساس د دیوی خوا د خلیزات خپل شخصي مسولیت په دې کار کې ډیر مهم دی چې هغه ډیر غټ درن بار دي د خپل امریکای د خاصم پر ډیر فشار دی چې باید مثلا نتیجه ورکړي او د بلې خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري طالبان د بلې خوا څخه د خپل بندیانو دی لکه دوه غشتنه کوي او یا مثلا د خپل تورجست دي چې دوه خبرې کوي دا مسایل ډیر مغلق سوي دي نو په همدې اساس د دره تک واکې دی اهمیت لري لیکن دا چې د څونه کمه به کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي دا مسله په آینده څو ورځې کې روښانه شي
ډیر ډیر مننه همدر څه فکر کوي چې خلیلزاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د علي شورا رئیس سره چې کتلوي ډیره د خبرو تمرکز پر کومو مسایلو او څومره به مثلا په خپل د خبرو کې چې غوښته لغی تر لاسه کړی واقعا او څه چې امریکا غواړي هغه به تر لاسه شي په دغه ناسه پاسو لیدل کتلو کې
تاسو ته سلامونه او پښتون صاحب ته او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم د کله چې موږ تاسو د افغانستان د سولې خبره کوو د افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی او تاسو ته معلومه ده چې خلیلزاد چې کله امریکا مامور کی او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی نو دا مسله دا چې ستونزمنه ده او له څو اړخو موږ ستونزې لرو له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري او دلته د مصالحې شورا او شغلې اشرف غنی او نور سیاسيون دلته په دوی اجماع نه لري او واحد دریز نه لري لبل طرفه کله چې په دوه کې د امریکا او طالبان تر مابین کم تړون وسو او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته شولې او هغه ستونزو ته په کتو سره نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي اما امیدواري دا ده چې نړیوال غواړي چې افغانستان د سولې مسله حل کړي او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی یو تاریخي فرصت دی د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو او سوله ده چې افغانستان ته نجات ورکولی شي سوله ده چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولی شي نو په همدې اساس باندې خلیلزاد چې همیشه ما ویلي دي او موږ همیشه دا ویل چې افغانستان په قضایاو کې ډیر خبر دی او دوی باید له ډیر لوی تدبیر څخه کار واخلي او دوی باید هغه د افغانان هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډیر ترجیح ورکړي که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت ولسونه شک لري او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه اوسني فرصت څخه یوازې استفاده وشي
مننه کوم همدرد صاحب ښاغلی پښتون د اوس د مصالحې علي شورا ویل چې له ډیر شو تازیات طرحې ورته رسیدلې دي د ترکیه ناس لپاره او دوی وایي چې دغه طرحې توحیدی او یو طرحه ورنه جوړوي چې ترکیه ونده کې به د افغان حکومت له خوا دا طرحه وړاندې شي په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه او که څه هم د مصالحې علي شورا وایي دیول چې د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده فکر کوي په دغه سیو حالت کې آیا لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل په کور د نننه یو اجماع موجوده ده چې د ترکیه غونډې ته په یو واحد دری سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي
متاسفانه دواړه طرفو کې مشکل موجود دی او دا یو عیني واقعیت دی د فبروري د نیمشتو د رشل کال د توافقاتو بعد سندستی په وافته اندر په داخل کې په افغانستان کو په دوشت ولایتو کې جنگ ډیر په شدت ادامه پیدا کړل خصوصا اخیری 15 میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیره سخت صدمه ورسوله هم د طالبان ځکه د غو په طرف کې د اعتمادي په وجود رااله او تصدیق قطر او د داخل طالبان درمابین یو غټ مشکل موجود دی او په حکومت داخل کې ځینې طرح دا چې وي چې د موقت حکومت خبرې وي یا مثلا انتخابي حکومت خبرې وي، حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت ته حاضر شو، یو تعداد سیاسي د هغه مخالفت کاوه. پس دا هم ټول موضوعات سړی راسي او دا د صلح طرح ته سړی وګوري، داسې معلومیږي چې وتستي د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې حصه اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایوسۍ سره مخامخ کړي دي، او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلی خلیلزاد دی، خلیلزاد هم په یو عجب مغلق فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولی شي او نه د دې خوا ضمانت کولی شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي، خو موږ خلک چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چې دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربند دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټول بیا اجزا دي، مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تورجستان په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل. دا ټول فروعات دي. اساسي مسائل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید توافق وسي، صلح وسي او پر اوربان باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی، فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکی غونډې موضوع رامنځته کړي او ویلي دي چې ملګري ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، دا اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي، پاکستان دي، ایران دي، هندوستان دي، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تر ډېره ځایه د دوی موجودیت به شاید اسکارام چې کوم تاسو فنه د حکومت او د مخالفینو یا طالبان سره مابین هم مخالفتونه موجود لري، او خپل د دوی په مابین کې د تصمیمګیری پر سر باندې مشکل موجود دی. دا اوس ستی په فیسبوک کې تاسو وګوري ځینې داسې اظهارات خپل طالبان مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نفي کوي، که سره نه تاییدي او حتی ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو توافق له نظر نه دی موجود، متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطعیت
مننه پښتون صاحب. امدار صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي او لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني خپل 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې، او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دی هم نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي که طالبان باید ارکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګوره، موږ د افغانستان سوله ییز بدلون بنسټ دی، موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بې طرفه ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه څارله، که هغه د دوهې خبرې وي، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو د 6 کالو په جریان کې، هر ځل انتخابات د درغلیو ډاک وه، د بې اعتمادیو ډاک وه. او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وسول، موږ تاسو ولیدل چې دغه انتخابات هم ډېر دغه وه، خراب وه. نو په دې اساس په دا هېڅ ممکنه نه ده، هېڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دي ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دي وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې موږ تاسو د سولې خبره کوو، دلته د آینده نظام بحث کېږي، دلته د اصلاحاتو بحث کېږي. که بیا دلته دغه خښته او دغه تاداب غلط کښېښول شي، نو بیا لکه د بونده بیا به موږ همېشه ویلي.
نو فکر نه کوئ ښاغلی همدار چې دا ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوئ، شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولی شو چې مثلا زر د اوربند هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګوري هغه مسائل چې جنگ رامنځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي، هغه مسائل باید لمنځه ولاړ شي. سولې د فارا باید هغه د کله چې موږ تاسو وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسیږو، نو د دې د فارا په کار داده چې اول دغه خبرې د سولې خبرې باید کامیاب شي، د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوال ټولنې چې کوم دغه پروسه ده، اول باید دغه پروسه کامیاب شي او دا باید دغه د جنگ دغه باید لمنځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو بیا دغه مسایل ډېر وسادي، بیا موږ کولای شو چې شفا په دلته یو داسې د انتخاباتو فاري او کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي، افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو پر پروسو باندې، بالکل بې اعتماده شوي دي تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي، یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي. دا هیڅ ممکنه نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې هم درد صاحب ستاسو په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې؟ داسې یو شرایط چې رامنځته شوي د ترکیې ناسته هم رانږدې ده، یو فرصت دی د افغان سولې لپاره. دغسې د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړی ده، په داسې یو حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
موږ خو همیشه ځغ کړی دي هم پر طالبانو باندې هم په حکومت باندې او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. او هر څوک چې دغه فرصت لاس ورکړي دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسؤول وي، دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤول وي. د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي، د سولې تږي دي. افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنګ اوس څخه شاوخوا څلور لسیز څخه اضافه ده، وطن دلته جنګ دی، دلته زموږ له هر اړخه موږ قربانی ورکو او قربانی ټول افغانستان ملت ورکی ولس ورکی. نو ټول اړخونو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، او هم نړیوالې ټولنې ته، ټول باید دلته د مسؤلیت احساس وکړي او د پر افغانانو باندې زړه وسوځوي. افغانان سولې ته ضرورت لري، اما داسې یو صلح چې په هغه کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو د غوینه د یو څو موقتو او د څو سیاسیونو د ګټو دپاره بیا پرېکړې وشي او بنیادی باید یو فریکړه وشي. داسې یو څه باید رامنځته شي چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنګ ختم شي بل جنګ دلته دغه شي. په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل شي، نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي، نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ شي، دلته باید دلته بنسټونه خراب شوي دي هغه باید پر پښو ودرېږي، دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو صدمه ورسوي، د ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وشي. دلته ډېر مسایل دي که نوی نظام د افغانستان د موږ همیشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې د یو عادي خبره ده، اما د سولې پایداري مهمه ده. موږ څنګه کولای شو چې یو پایدار سولې ته ورسېږو؟ پایدار سولې دا ده چې موږ واقعیتونه درکو، د واقعیتونو په درک کولو سره موږ کولای شو چې دغه ټول مسایل هم نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، هم افغان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، هم وسوال طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې بې طرفه پاتې نه شي، بلکې د دغه ملي او اساسي پروسې لپاره خپل اواز پورته کړي.
مننه کوم. ښاغلی پښتون، دلته د جګړې دوه لوري خو یو موضوع، مثلا افغان حکومت او طالبان. دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلوري، د دوی نظر، مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې ویلي چې تر ډیر شو زیات تر هی ورته رسیدلې دي، د دې کارندوی کوي چې په افغانستان کې د نن سیاسي ګوندونه چې دي دوی هم بیلابیل لیدلوري او د نظر اختلاف لري موجود دي. په داسې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ فکر نه کوي چې وخت ډیر رسیدلی شي په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرح ور کړې ده چې زه په شپږ میاشت کې انتخابات کوم او زه خپله هم نه یم کاندید، یوه طرحه دا ده چې د ډېره ځایه پرې معقولیت لري. دوهمه طرحه د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسیون پر موقت حکومت ټینګار کوي. ډېر خلک د بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام
د تزیفیتو سبب ګرځي چون مسؤلیتونه فردی کیږي په صورت کې زما په شخصي عقیده مخکې هم دغه خبره خبرې اشاره وکړل متاسفانه د ټول احترام باوجود زه سره موافق په دې خاطر نه یم چې وخت چې ګور دی وایي چې انتخابات په چیرو څو د ورک ډېر خراب و دا واقعیت دی انتخابات مردار و ډېر د شرم اوره و او خو تاسو په دې ټول شاهدان یاست چې په دوه درو انتخاباتو کې بینلمللي جامعې ځان وکړي د افغانستان پر کمیسیون باندې اتکا وکړه او د کمیسیون اشخاص او خلک ټول مغزونه او ذهنیت یې په فساد لړلی وو موږ نتیجه ولیده چې انتخابات مردار
او تاسو خبرې هم کوئ پښتون صاحب د امریکا پخوانی ولسمشر وویل چې د افغانستان انتخابات د امریکا انتخابات پرتله ډېر ښه و
بې شک زه دا بل پالو تر اوسه نه بغلی پالو باندې باز کو ګور یو پالو د انتخاباتو د خرابې د بدنامې دوه هغه طرف بل طرف یې چې طالبان پر هغه ډېر تاکید کوي چې یو مجنو رای دي ستره جمهور ځان رئیس جمهور بولي موږ ورته وایو چې طالبان خو تاسو د انتخاباتو بندیش ما به تر اوسه تاسو خلک ګوتي پرې کړلې تاسو د خلکو سرونه پرې کړل خلک په کورو کې بند کړل بهترین مثال د غزنی ولایت د اوسه پر د غزنی د ولایت د ولسي جرګې وکیلان هغه د شپږسمې د ورځې اناس کې چې تاسو پر ستاندو ګرځ محروم اوسه وخت طالبان د سړي ته غیر تراسي طالبان په دغه انتخابات باندې ولسمشر پیشنهاد کړی دي پر هغه موافقه وکړي نو خو بیا طالبان خپل انتخابات څه کوي او ملي متحد په کمیسیون کې داخل شي زه تاسو ته کاملا اطمینان درکوم که دغه شی وشي دا به ډېر ښه انتخابات وي د خلکو اشتراک پکې ډېر وي او حکومت به واقعا یو ملي څېره ونیسي خصوصا چې د کاندیدان د انتخاباتو ګرده بې طرفه خلک راشي په هغه کې طرف نه وي او مغرضانه اهداف په کې نه وي د همسایدانو مداخلې پکې نه وي زه فکر کوم د دې بل حل لار خو وجود نه لري نه لویه جرګه همیشه په استراري حالت کې په وجود راځي اوس خو موږ نظام لرو اجماع په استراري حالت کې راځي اوس خو موږ نظام لرو اردو لرو پولیس لرو امنیت لرو یو سیستم لرو ولې دغه سیستم غني نه کو ولې دا سیستم تقویه نه کو زما خپل لوګ ګیله د خپل سیاسینو څخه ده چې دوی خپل ځان مترکي او که افغانستان بربادي که افغانستان جوړي ورور خلار د حل نه دغه ده وخت تا ته جمهور رئیس وایي چې زه کاندید نه یم د خپل وخت تر ټایم تیریږم شپږ میاشتې بعد انتخابات کوم تا ته اجازه درکوم چې اشتراک وکړې زه فکر کوم په دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال واقع کیږي خو دغه د حل لار ده چې تکه ډېر سیاسي موقت حکومت ردوي ډېر خلک یې ردوي موقت حکومت د حل لار نه ده خو بیا هم که پر موقت حکومت اجماع راځي هغه دې وکړي اوس خو دوی ټول شان ردوي یار یو څه نه د حل لار نه غواړي فقط د خپل د ځان موجودیت تاسو غواړئ چې زه ولې په دا طرح کې نه یم یا زه ولې په دې پروسه کې نه یم هر څه په پروسه کې نه یي دا مسله ردی هر څه کې د خپل جیب او د خپل دماغ سره تحلیلي ده
او فکر نه کوئ چې ښاغلی پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابیل نظرونه لري یا بیلابیل لیدلوري څرګندوي بیانوي دلته د یو شمیر هیوادونو مداخله هم شاید وي
بې شکه ما دا خبرې ته اشاره وکړه د فقط د افغانستان په سولې کې بینالمللي اجماع موجوده ده عمومي ذهنیت مثبت دی لیکن هر څوک په دغه خړوبو کې خپل معیان نیسي موږ د 2014 کال شاهدان یو وخت د امریکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسکر وایستل موږ ولیدل چې د همسایه ملکو خصوصا د ایران روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جس کې واضح ښکاره شوله دوی د دفتن طالبان وغوښتل روسیې ته او ایران ته ولاړل سلایوي شروع سولي او امریکان دا شي درکي چې زه وزم او په مقابل کې دا شي راځي هم دغه د یزي چې امریکان په ټینګ ټینګ لګي او ځان هم دا ورته وایي هغه دوست ملکونه چې تاسو باید افغانستان سره په مسؤلانه ډول ووځي یعنی ډیپلوماټیک ظهور باید موجود وي مرستې باید موجود وي امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي نظام باید تقویه وي پس له دې چې کدي ومزي مشکل نشته
مننه پښتون صاحب زه اوس یوې ورسته پښتنه تر اعظم هغه د دواړو خاغلو مخ ته قدم هغه دا شي کې دی شي زمونږ بل خبرونه شي هغه داسې محل وی چې ترکی غونډه شوی وي نو ک پښپاړه سم د اپریل باندې د ترکی غونډه وشي تاسو خاغله امدار د ترکی په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو سره هیله لري
او د ترکی غونډه ته
دغه شانو بخیر د نورو غډون کوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیه غونډه ته امیدونه ستا اما په څنګه اندیشنې هم ستا ورسره بل هیڅ لار نسته. همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکو، پر افغانانو باندې رحم پکار دی، یا موږ پر نړیوالې ټولنې باندې سخت کوو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله د افغانستان د ملت طرفداري وکړي، د افغانستان ملت صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایګانو او د سیمې او منطقې سره ښه ګزاره غواړي. د افغانستان خلک نه تروریستان دي، د افغانستان خلک تکول سوي دي. او
ډېر مننه هم درڅه پښتون صاحب تاسې په لنډو.
بالکل، زموږ عمومي غوښتنه دا ده چې دواړو طرفو ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده، اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلا د ورور وژنه بند شي. تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت ورور وژنه ډېره سوې ده، چې د کندهار اخري وقایع واقعا ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، هم خلکو ته، عوامو ته. پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی، دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام، او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي، نور باید د فتحې وو، د ماتې وو، د شکست وو، د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړه سي. ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې، اکثره اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله، ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي. پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کې دغه مسایل تکرار نه سي، د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي، د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته سوي دي دواړو طرفه قابل د طرح هم دي، موږ پر دواړو زړه سوځي، په دواړو طرفه زړه وسوځلی سي. او دغه ځوانان چې ګډو قرباني سوي دي، ښځې، کوچنیان، سپین ږیري، د دغو وینو ته احترام وسي، د دغو مرګ ته احترام وسي، او ژوندي کسان چې په افغانستان کې پاتې دي، د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند، د یو نوي امید، د یو نوي انګېزې وسي. پس اساسي خبره همدغه ده، د ټولو خبرو پای صلح ده، صلح ده او صلح ده، بل نور ټولې خبرې بې معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نور کوي.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ باس چې تاسو واورېدو له ملتیاو مننه. درنو مېلمنو له تاسو هم مننه کوم.
پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا سپینا روپئے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا سپوگمی لوری زوراخ کا راسوا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا روپئے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا روپئے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا
پاس پر سنا کگا وگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا ونن بیا جل کئی والے خپا دا قربا غلط نہ کرم دل کی قربا غلط نہ کرم دروازے پسار گل کر لگینا او دروازے پسار گل کر لگینا دل کی قربا غلط نہ کرم دل کی قربا غلط نہ کرم دروازے پسار گل کر لگینا او دروازے پسار گل کر لگینا روپیے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگر